ستړي مشه لازدي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته موز محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده. د شن په پکتیا ولایت کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د امن سیمو او اوربند د حصول حاله مو هم خبرو د ترکیې د ولسمشریزو پارلماني ټاکنو له حاله هم خبرېږي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه هم د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې. د پکتیا والی وایي ولسونو له اختر راهیسې د سولې لپاره هڅې انتظار کړي دي. د سعودي عربستان لوړ پوړي مذهبي شورا د هغه بندیز د پای ته رسیدو هرکلی وکړ چې په دې هیواد کې له څو لسیزو وروسته پر ښځینه ډریورانو لګېدلی و. د خبرونو تفصیل د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، د دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د دغه ولسی حرکت غړو ویلي چې وروسته د هغو سفارتونو په مخ کې هم ورته اعتراضونه پیلوي چې د افغانستان په مسله کې ډیر ښکېل دي. د هلمند سولې ولسی حرکت له ملګرو ملتونو د افغانستان په لانجه کې د افغانستان د لانجې په هواري کې د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په 1992 کال کې د افغانستان لپاره د دې نړیوالې ادارې د ځانګړي استازي بینن سیوان د سولې او ملي پخلاینې د پلان په ګډون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو طرحې ماسرې نه دي تمام شوې. د پکتیا والی وایي ولسونو له اختر راهیسې د سولې لپاره هڅې تیزی کړي او غواړي په سیمه ییزه کچه هغو وسلوالو ته چې له جګړو لاس اخلي یوه امن سیمه رامنځته کړي. شمیم خان کټوازي دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې دغه هڅې د پکتیا قومي مشرانو د ولسوالیو په کچه پیل کړي او حکومت پکې لاس نه لري.
غوی غواړي چې دلته پکتیا کې امن سیمه اعلان شي. دلته په جنگي چاته یا جنگي طالب یا مسلح طالب ته ځای نه وي، ولې هغه طالب چې خبرې کوي هغه له خارج نه دلته راشي او د نورو نړیوالو استخباراتو یا هیوادونو فشار خلاصي په آزادانه ډول باندې خپلې غوښتنې شي هغه له ولس سره یا قومي مشرانو سره شریکي کوي او قومي مشران له دولت سره هم خبرې وکړي تر څو یې ودي لاره ورته راوباسي.
تر پکتیا سربیره د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم د سولې د ورته هڅو راپورونه ورکړل شوي چې هغه تر ډیره پر دې څرخي چې وسلوال طالبان چې یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی و په ټول افغانستان یا لږ تر لږه په یو شمېر ناکرارو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له 15 کلونو راهیسې په قدرت کې دی که دغه انتخابات وګټي په اساسي قانون کې د وروستیو تعدیلاتو پر اساس به صلاحیتونه لا زیات شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان دي. یو هم د ترکیې د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم انجه دی چې د اردوغان یو مهم رقیب ګڼل کیږي. هغه نن په یالوا ښار کې د خپلې رایې له کارولو وروسته خبر لانته ول
خیرلو لوسم وطن ملت چین
زهیلمن يم چې د انتخاباتو نتیجه به زموږ د خلکو او هیواد لپاره خوي. زهیلمن يم هر هغه څه چې خوي هماغه پیښي. د غراز د نورو کاندیدانو په ډله کې یو هم په ترکیه کې د کوردانو زنداني سیاسي مشر سلیمان دمیرتاش دی چې د کورد پلوي د خلکو دیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشري ته کاندید شوی دی. د ترکیه د پارلمان او ولسمشري د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. د سعودي عربستان لوړ پوړي مذهبي شورا د هغه بندیز د پای ته رسېدو هرکلی وکړ چې په دې هیواد کې له څو لسیزو وروسته پر ښځینه ډریورانو لګېدلی و. له تېرې شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسېد او د لومړي ځل لپاره ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د حکومت پلوي د سعودي عربستان د مخکښو دیني عالمانو شورا وویل هغه فرمان چې د تېر کال په سپتمبر کې د سعودي پاچا سلمان ورکړی و او پر اساس ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي په هغه کې د ټولنې ځینی ګټن غختی دي. په سعودي عربستان کې خزو ته د موټر چلولو اجازه د دغه هیواد ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یوه برخه ده. د بشري حقونو د غړو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد و چې خزو ته اجازه نه ورکوله چې موټر وچلوي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو له جملې د 14 غړي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وینا د کډوالۍ په مسله کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په غیر مستقیمو خبرو کې شامل دي. د 2015 میلادي کال راهیسې په سلګونو زره پناه غوښتونکي اروپا ته تللي چې ډېری سوریایان او عراقیان دي. په اروپا کې د کډوالۍ پر مسلې راپورته شوو اختلافاتو د پناه غوښتونکو ضد ګوندونو ته د دې زمینه برابره کړې چې په ترسره شوو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. هنګري، سلواکیا، پولن او د چک جمهوریت ویلي چې دغه خبرې تحریموي. په بروکسل کې نننۍ غونډه به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو مشرانو سرمشریز ته چې ټاکل شوی د جون په 28 او 29 ترسره شي لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د انګلستان او پاناما د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان شپږ ګولونه وهلي دي، دغه راز اوس بیا بل ګول هم واه او بخی انګلستان شپږ ګول وهلی. همدا شپه زموږ تخنیکي همکار وویل چې پاناما هم یو ګول واه شپږ دی یو په مقابل کې. دغه راز وروسته جاپان له سینیګال سره لوبه کوي او پولن هم له کولمبیا سره.
خبرنامو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلتوه.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راغلي یو د کښېنستلو بلی به موږ درې ورځې ناست یو. په ولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤولین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن.
د پکتیا والی سره مو په دغه ولایت کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د امن سیمو اوربند د هڅو په اړه مرکه کړې.
په پکتیا کې له افتر وروسته اتلس مختلفې غونډې نیول شوې دي او په هغو غونډو کې له قومي مشرانو نه غوښتل شوي دي چې مخالفینو سره وته ورسي او له هغوی سره کښېني. د هر ولسوالي قومي مشران د خپلې ولسوالي په سطحه د مخالفین څه څوک دي له هغوی سره خبرې وکړي.
د پکتیاوالی شمیم خان کټوازی وو. د شن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست په د سرطان د میاشتې په ومه نیټه اعلان شي. د شن په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني ولسمشریز انتخاباتو له حاله اهم خبرو. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو منځنۍ سپا 12.9 او په اف ام 3.15 باندې تاسو کولی شئ چې د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه واورئ. د هم د خبرونې د سر موضوع د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر مخ ته پرلتوه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر از رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته د دوی پرلت په درې ورځې دوام وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوي سوله ییز پرلتونه د افغان سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. د نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د دې لپاره پرلت وهي چې د دوی په وینا یا د اداره د هغو هیوادونو لاسور لاند کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله دوست د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل دوی له ملګرو ملتونو اساسي غوښتنې لري.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راغلي یو د دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. دغه پوښتنې به د نړۍ هر فرد ته راجع وي چې په ولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤولین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د سولې ولسی حرکت سمو د مخ کې په هلمند کې لوی انتحاري حمله ورسته چې مرګ ژوبلې درلوده رامنځته سو. له دغه حرکت سره له هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو یو شمېر ځوانان ملګري سول او له شاوخوا 100 کیلومتره پلی مزل ورسته تیر ونی کابل ته راورسیدل او د افغانستان په جګړه کې له خېلو غاړو غوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. د دغه حرکت غړي وای دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځنی پرلت وروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمویل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د ډېری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړي دي او که وغواړي چې په افغانستان کې همسوله او امنیت راوستلای سي، خغلی خادم سپارښتنه کوي چې د سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سوي، منطقي او په استدلال ولاړ وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عام خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کړه د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې نه د کم پیغام سره ورځي، کمې خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي. دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتمن تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله هم جوړولی شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل احدی مسلمیار وای سوله د افغانانو اړتیا ده او له عامو افغانانو یې وغوښتل چې د دغه سوله ایز ولسی حرکت ملاتړ وکړي. ښاغلی مسلمیا د دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ملګري ملتونه دې په هغه هیوادونو فشار راوړي کوم چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي.
د سولې ولسی حرکت غړو په د پرلت پړه مو واوریدل. اوس هم پکتیا ته ځو. مخکې مو د ازادي راډیو په راپورونو کې اوریدلیو چې په پکتیا ولایت کې قومي مشرانو د وسلوالو مخالفینو لپاره د امن ساحو او د سولې ژوند د برابرولو هڅې پیل کړې دي. د روژې د پای او د اختر د درې ورځو اوربند په افغانستان کې د سولې لپاره هیرې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي او همدارنګه د سیمې په کچه ډیپلوماټیک تماسونه هم پیل شوي دي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ازادي راډیو ویل چې د پکتیا قومي مشرانو هم له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په مقصد په تماسونو کې یو سناسه پرمختګ کړی دی. ښاغلی کټوازی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د قومي مشرانو د دې پلان پر جزئیاتو رڼا واچوله.
دلته پکتیا کې کوم پروګرام روان دی؟ خود جوش حرکت او د ولس له خوا هم دا تر وړاندې شوی دی. ولس قومي مشرانو یو د ټولو قومونو د پکتیا میشته قومونو یو جرګه جوړه کړې ده او هغوی په دولت هم فشار اچولی دی، مخالفینو باندې فشار اچولی ده. له دواړو طرفو نه صلاحیت اخلي، واک اخلي او دوی اوربند اعلانوي او هغه ستونزې، هغه مشکلات چې جنګ پرې روان دی یا مخالفین جنګ کوي، له هغوی نه هغه اوري، هغو ته د حل لاره راباسي. دغه څه تر اوسه دلته هغه عمل روان شوي او دا مطلق ډول باندې ولس او قومي مشرانو روان کړي.
ولسمشر اشرف غنی لوالیانو او ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې د سپارښتنه هم کړې و چې سیمه ایز مشران دي د سیمه په کچه اوربندونه وکړي او د سولې هغه ابتدایي خبرې دي روانې کړي. په دې برخه کې په پکتیا کې ځنګړې کار شوی؟
بله، یو همدغه څه چې ولس روان کړي دي، دا د دوم ټول ولسوالیو کې قومي مشرانو سره غونډې نیول شوې دي. یعنی ځنګړې کار داسې په پکتیا کې له اختر وروسته 13 مختلفې غونډې نیول شوې دي او په هغو غونډو کې له قومي مشرانو نه غوښتل شوي دي چې مخالفینو سره وته ورسي او له هغوی سره کښېني. د هر ولسوالیو قومي مشران د خپلې ولسوالۍ په سطحه د مخالفین څه څوک دي له هغوی سره خبرې وکړي تر څو اوربند هم وکړي او د سولې خبرو ته لاره ورکړي.
مخکې په ځینو ولایتونو مثلا په کندهار کې امنیه قومندان جنرال رازق د امبس یو تقریبا ورته زونونو غوښتنه کړې وه او داسې ویل کېږي چې هلته ځینې طالب مشران راغلي دي او ډیره دي. دا حرکت له هغه حرکت سره ټول یو اقدام دی که بیل بیل دي سره؟
دا حرکت بیل ده. دلته ولس دا ځل چې کار په لاس کې اخیستی ده. پکتیا چون د قومونو ولایت قومي سیستم ډېر جوړښتونه ډېر قوي دي هغه غواړي چې دلته یو داسې منطقه پکتیا رامنځته کړي چې پکتیا کې امن سیمه اعلان شي. دلته په جنگي چاته یا جنگي طالب یا مسله طالب په ځای نه وي، ولې هغه طالب چې خبرې کوي چې هغه له خارج نه دلته راشي او د نورو نړیوالو استخباراتو یا هیوادو له فشار خلاصي په آزادانه ډول باندې خپلې غوښتنې شي، هغه له ولس سره یا قومي مشرانو سره شریک کړي او قومي مشران له دولت سره خبرې وکړي تر څو یو د حل لار وتره وباسي.
پدې کې چې حکومت ولا ولایتي چارواکي ښکیلوي په دغه نوي نوښت کې فکر کوي چې طالبان به ومني؟
موږ په دې حرکت کې مطلق ډول نه ښکیل او نه لمک د موږ په پرمایشا غوښتنه دا کار شوی ده. قومي مشران هغه هم دا کار پیل کړی ده او دا چې د دې غوښتنې په بیا سیل مخالفینو نه له دولت نه سي تر اوسه پورې یو دوه لوی غوښتنې چې هغه غربن باید وشي او دلته د پکتیا د امن ولایت اعلان سي. دلته د مخالفینو مار کسان چې هغه سیاسي دي هغه ټوپک نه ګرځوي، هغه جنگ نه کوي بلکې خبرې کوي. دلته راشي او هغه باندې بیا دلته افغان امنیتي ځواکونه کوم عملیات نه وکړي، هغه ته زمينه دي برابر شي، اته امنیت دي له خو ونیول شي، د دې قوم له خو امنیت ونیول شي. تر اوسه تر دې بریدا پرې دا کار شوی دا مطلق کوم کړی دا موږ داسې موږ تر اوسه دا وسرمنلې یا نه دي منلې. په دې اټل باندې ما ته خبرې نه دي سوي خو ټول هغه حرکتونه چې هغه د پکتیا د خلکو او د افغانستان په ګټه یې هغه ته موږ لبې کوي او زه متأكد یم چې د پکتیا قومي مشران چې کومه فیصله کوي هغه به د دې واد په ګټه مې او هغه به د پکتیا او د پکتیا د ولس په ګټه مې.
په پکتیا کې دغه محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو دوه لس قومندانان د طالبانو راغلي هم دي یا ناست هم دي خبرو ته؟
زما مطلب دا ده چې د دې غوښتنه دا ده چې په دې تسویه ډیر وړو قومندانانو سره دا څنګه کې د ولایت په سطح کې کوم برابرۍ ده لاغو سره په تماس کې سوي دي. د دې په وینا سمو په تماس کې او لاغو سره غواړو چې خبرې وکړو چې دې لاغو سره په کومه ساحه کې خبرې کوي لومره نه خبرې او څنګه کوي. تر اوسه فکر کوم چې دې خبرې یوازې ټلیفوني خبرې او یا د استاد په تبادله سوي دي، نو دې په شرایطو یا په باندې تر اوسه خبرې نه دي کړې نه لمخ سره نه مخالفین سره ولې خوته یو څه دې خبرې کړې چې موږ هغه کې کل ان لار را باسو او کبه دولت یا مخالفینو نه منول دي پکتیا ټول ولسی په مقابل کې دریغو او دي پکتیا ولسونه قومي مشرانو هر وخت په دغه سیوی پکتیا لري راپورته سوي دي هغه بیا خپل پریکړه په خپل ولسی زور سره عمل کړی هم ده.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی سره موز ما د همکار احمد تکل مرکه اوریده. په همدې حال کې د سولې علي شورا ویل طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي. د دې شورا ویان د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان عملی ګامونو ته پاتم دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د خپل ډلې د مشر مولا فضل الله له وژل کېدو وروسته د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
د پاکستانی طالبانو د نوی مشر تر ټاکل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د دغه ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو سره ثابته کړه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد خوره د بل هیواد په وړاندې وکاروي. د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستانی لورې هم د ورته عملی ګامونو تمه لري. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ایز او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي.
موږ د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته په تمه یو. موږ ته د افغانستان پر رهبرۍ له طالبانو سره د سولې بهیر مهم دی. د دې بهیر په بریا سره سیمه ایز او نړیوال تروریستان ماتې خوري.
تیر ونی افغان او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو د ډلې مشر ملا فضل الله په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلې ده. د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې مولوي نورولی مسعود یې د خپل نوي مشر په توګه انتخاب کړی ده. ویل کیږي چې ښاغلی مسعود څلوېښت کلن دی، په پاکستان کې زده کړې کړې او د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مخکینی مشر بیت الله مسعود مرستیال هم پاتې شوی دی. د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان همکارۍ ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملا فضل الله وجل کېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره یو ګام بلل او د ټلیفون لارې د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر د طالبانو هڅولو ته عملی اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر له وژل کېدو سره بیا هم هغه هیواد د دغه اقدام په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی. د دغه پوهانو له ډلې جاوید کوهستانه وایي
د
دوی فعال شتون همغه تاوتریخوالی دی چې افغانستان له پاکستان سره درلود، خو کیدای سي متقابل استفاده ترې وکړو. کله چې یو شی تحویلوو باید یو څه ترلاسه کړو. کله مو چې فضل الله ورکړ باید هیبت الله ترلاسه کړو چې دا ډول ونسو. زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت تیر ناکام سیاستونه د پاکستان له ځوابه پرته تر سره نه کړي.
ښاغلی کوهستانی وویل که د افغانستان حکومت پرته له کومې مثبتې پایلې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي، سربیره پر دې چې د افغاني طالبانو سره به سولې ته ونه رسیږي، د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومونو ترمنځ به اړیکې هم خرابې شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. د کمیسون په خبره د نومندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ به د سرطان د میاشتې په شپږمه نیټه پای ته ورسیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا د نومندانو د اسنادو د ارزونې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست به د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نومندانو د اسنادو ارزونه به د سرطان د میاشتې تر شپږمې نیټې دوام وکړي.
کمیسون مستقل انتخابات
د وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نومندانو ابتدایي لیست د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان کړي. اوس د نومندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ روانه ده. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د څوکیو لپاره 10,000 فرمونه توضیح کړي وو چې د کمیسون د معلوماتو له مخې 6,000 کسانو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د څوکیو لپاره ځانونه نومند کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نومندۍ لپاره په طرزالعملونو کې یو لړ بدلونونه هم راوستي. له 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد د 25 کلنې عمر پوره کول، د ضمانت په توګه د ولسی جرګې د نومند لخوا د 1,500 افغانیو او د ولسوالۍ شورا د نومند لخوا د 1,000 افغانیو سپارل، د سب شویو تذکیرو د 1,000 جلدونو سپارل او همداراز د عدم مسؤلیت فورم او په ورانکاره ډلو کې د فعالیت د نه لرلو په اړه د اسنادو سپارل د نومندۍ لپاره مهم شرایط دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نومندۍ لپاره د پورته شرایطو رامنځته کول د درغلیو د مخنیوي او پارلمان ته د هغو کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مهم بولي چې په خبرې له مافیایي ډلو سره لاس لري. تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې که په انتخاباتي پروسو کې پوره شفافیت په پام کې ونیول شي، انتخابات به سراسري او ټولمنلي نه وي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو د کمیسون له لوري د چارو ورو مخته وړل دوی اندېښمن کړي دي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د دارالانشا د رئیس او همداراز د تخنیکي کارمندانو په نه موجودیت کې په شفافه توګه د نومندانو د اسنادو ارزونه ستونزمن دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی ویل بده مرغه هیڅ ډول طرزالعمل او میکانیزم نه دی جوړ شوی چې د نومندانو د اسنادو ارزونه دی وشي. موږ دغه مسلې په اړه اندېښنه لرو، په کراتو مو مطرح کړي هم ده. دا چې د نومندانو اسناد څنګه ارزول کیږي د دغه کار لپاره هیڅ ډول کمیټه نه ده ګمارل شوی. ښاغلی ایوبزاده د احتمالي نومندانو د اسنادو د ارزونې لپاره د یو منظم ډیټابیس موجودیت مهم بولي. نو موړی وای کې چې وی ټول مسائل په پام کې ونینیول شي، بیا د دې تمنه شي کېدای چې خه مسلکی او په کارپو خلک ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته لارو مومي.
هم د حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړو بیا ځل کاندیدا نه باید دغه جرګې داخلي چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد ملي ګټو ته په پام له وخت مخکې د کمپاین پر ځای خپلې دندې ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې لا یو ان له دې هم ډیرو د ولسی جرګې اوسنیو غړو د بیا ځل لپاره ځنونه کاندید کړي چې د اداري هیئت په وینا د یادو کلانو ډیرو غیر حاضرو د دوی ورځنی کارونه اغیزمن کړی دي. نور حالی د یوسف خان زدران پر رپورٹ کې
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړي د دغه جرګې د غړیتوب د ساتلو ترڅنګ د بیا کاندیدا حق لري، خو دا کار یې باید د ولسی جرګې داخلي چارې زیانمنې نه کړي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکي انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځینې آن دومره غیر حاضري لري چې له جرګې باید وباسل شي.
نو تر هغې ورځې پورې چې نوي ولسی جرګه خپل کار ته پیل کوي، د دوی مکلفیت همدا ده چې دوی په خپل ولسی جرګې کې په منظمه توګه پاتې شي. یوازې د یو څو ورځو لپاره چې د کمپاینونو وخت ده چې د کمیسیون له خوا نه تعینېږي، اعلانېږي او بیا هغه میعاد ختمېږي. په دغه جریان کې دوی د کمپاین حق لري، له هغه نه مخکې له هغه نه وروسته د کمپاین حق هم نه لري. یعنی د دوی حقوقي مکلفیت شتون په ولسی جرګه کې ده.
ښاغلی مصبا وایي د ولسی جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري. د افغانستان په قوانینو کې د ولسی جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقید شوي، خو لس مشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولی شي. د افغانستان د اساسي قانون د 50مې ماده او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسی جرګې لپاره د افغاني طبیعت او ټاکلي عمر ترڅنګ د کاندیدلو عمده شرط د محکمې لخوا نه محرومېدل دي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې په سلو کې له اویاو آن له دې هم ډیرو اوسنیو وکیلانو د ولسی جرګې راتلونکي دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دوی په داخلي چارو اغیز کړی دی.
غیابت یا تاثیر منفی
داره بر روند کاری ما، به هر حال ما امیدوار هستیم که زمونږ پر کار منفی اغیز کوي. په هر صورت مونږ هیله منو چې زمونږ وکیلان چې د نوم لیکنې بهیري بشپړ کړی سر له سبا راشي او مونږ وکولی شو وروستیو کاری ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د اسد په میاشت کې دوړی رخصتۍ لري، خو اوس مهال انتخاباتو ته د دوی غیر حاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلي، ویل کیږي دا ځل سخت ازمون سره مخامخ ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23مه یعنی نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیه په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنه یا ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیه نظام له پارلماني څخه د ولسمشرۍ سیستم ته بدلیږي چې پر اساس د صدر اعظمي پوست له منځه ځي او د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو رئیس په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د ناکام کودتا وروسته په دې هیواد کې استراري حالت جاری دی. د ترکیه د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګډون کوي، خو ورستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهم پړاو ته وغځیږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کیږي ویشل شوی مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یو ائتلاف کې راځي شوی دي که هیڅ کاندید 50 جمعې ورایونه ګټله دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 تر سره شي. اردوغان ویلی چې په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوي پلانونه هم اعلان کړي چې یوې د کابینې وړوکې کول دي. د وزارتونو شمیر به له 16 تر کم کړي. اردوغان ویلي چې د نوي پلانونو په عمل کې دوه سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان ولاړ دي. ویل کیږي اصلي رقیب د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم انجه دی، هغه چې د فزیک ښوونکی دی. ژمنه یې کړې چې د اردوغان واکمني به چې د ده په وینا د یوه کس واکمني ده ختموي.
په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. په دري ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله زما همکار احمد عنایش وړاندې کوي. عنایش صاحب ستړي مشه، خیر راغلی.
تشکر آقای وصال، شما هم خسته.